فساد په لوړه کچه لیدل کیږي او باید مخې ونیول سي. نور اسمسونه هم مشتره رسیدلې دي خو وخت مو نور پوره سو. په کابل کې 12:15 دقیقې سو یو ځل بیا له فرشتي چل عزیزخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکر.
د افغانستان د هوایی چلن دا روایي چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د دې ادارې ویاند قاسم رحیمی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ته له کاله راهیسې چې پاکستان خپل هوایی حریم بند کړی و 20 میلیونه امریکایی ډالر تاوان رسیدلی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې له هند سره د نږدې پوځي کړکېچ د پېښېدو له ویرې خپل هوایی حریم نړیوالو پروازونو ته بند کړ. وروسته یې د نړیوالو پروازونو لپاره پرانیست خو د افغانستان څخه پر پروازونو ممانعت و. په لوګر کې امنیتي چارواکي وایي چې د کمال خیلو په سیمه کې چې د لوګر مرکز پولی عالم ته نږدې ده په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال وژل سوي دي او 14 زخمیان دي. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لوا قومندان نن خبریالان ته ویلي چې د کمال خیلو په سیمه کې پرون هوایی حملې شوي دي خو د وسلوالو طالبانو یو ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله په کمال خیلو کې پر یوه جومات سوې ده چې 14 ملکي کسان پکې وژل سوي دي. ذبیح الله مجاهد د خپلو تلفاتو په اړه څنګه ویلي؟ د ملګرو ملتونو سازمان د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف په امریکا کې د سفر د محدودیت د لګیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جواد ظریف د جولای 14 د ملګرو ملتونو د سازمان په یوه جلسه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ. پر هغه بندیز دی چې په نیویارک کې وګرځي. هغه کولای سي چې یوازې د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر ته ورسي، په ملګرو ملتونو کې د ایران ماموریت ته ولاړ سي، په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر تر کوره او د جان اف کینیډي تر هوایي ډګره سفر وکړي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي چې د روسیې د هوایی مدافع د توغندیو S-400 سیستم به د 2000 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په بشپړ ډول فعال سي.
مننه کوم فرشته جلسې وای چې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي وړاندې کړل. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خبرېدو ته چمتو دی. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام به په ګټه سره واورو.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خره خلاص. زه وګما جبر خیلیم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه توپ کوم. دا خبرونه د نسناستي او کانګې ناروغي ته ځانګړې شوې ده ځکه چې هوا ګرمه ده او دغه ناروغي په ماشومانو کې ډیره شوې ده. په دې خبرونه کې را سره ډاکټر صاحب پرویز اقبال میلمه ده، د داخله ناروغیو متخصص. ډاکټر صاحب پرویز اقبال خبرونه ته خره خلاص او په سر کې راته د ماشومانو د نسناستي او کانګې ناروغی په اړه باندې عمومي معلومات راکې چې دا څه ډول ناروغي ده.
مننه. خیر وسې. لومړی د ازادي رادیو ټولي ادارې ته او ریدونکو ته سلامونه ونې کې هلي. د نسناست ناروغي یا اسهالات وای کله چې په غایته موادو کې یا ډګ میتازو کې آنن تغیر رامنځته شو یا د هغې په مقدار کې یا د هغې په دفعاتو کې او یا کچیرته وي یو ماشوم په 40 ساعتونو کې د 3 ځلو څخه زیات تشناب ته ولاړه او د کیمیتیازي د دوی اوبلنې وي یا پکې وینا وا یا بلغم دغه حالت ته منګو تاسو نسناست وي. نسناست ممکن خفیف وي، ممکن متوسط وي، ممکن شدید وي. خو کچیرته د دې سره سره دفعات زیات شو، تبه رامنځته شوله، کسالت رامنځته شو، د ګیډې درد رامنځته شو او کانګ رامنځته شولې، نو د کانګو دفعات هم ډیر مهم دي چې آیا دا کانګې په 40 ساعتونو کې څو ځلې کوي. کچیرته که ماشوم په یو ساعت کې د 300 څخه زیاتې کانګې وکړي، دې ته موږ تاسو پرسیسټینګ یا دوامداره کانګې وایو چې دغه حالت هم خطرناک دی. په عمومي شکل سره موږ تاسو نن اوړی دی، هوا ډیره زیاته ګرمه شوې ده، اوبه ککړې شوې، خواړه ککړ شوي او د ککړ اوبو په واسطه باندې ماشومان چې عموما عمرونه یې د 15 څخه کم دي دوی ډیر زیات د ګواښ سره مخ دي.
بله.
یو خدا چې وطن هم غریب دی، ټولنه هم غریبه ده، میندې اکثرا بې سواده دي، ماشومان بیرون کوڅو ته راوځي او یا ماشومان خپل لاسونه نه پریمینځي. کله چې لاس ونه مینځل شو، لاس ککړو هغه که هر ډول خوړو سره په تماس شو، هغه سبزي وا که میوه وا که د غرمې یا ماښام ډوډۍ وا، میکروب به راسن راځي او د خولې د لارې به د ماشوم وجود ته داخلیږي. له بله پلوه وګورئ، سبزیجات دي، میوهجات دي، نن سبا زخ ډېر 15-16 ډوله میوې راوتلي دي، ماشومان هغه نه پریمینځي. بل په بازار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده، په ټولو میوو باندې او په سبزیجاتو یا سلاد باندې دوی اوبه شیندي. دغه اوبه چې کومې دوی شیندي، دا اوبه لومړی صحیح نه دي، بل دا مستقیما د سړک په غاړه باندې ولاړ دي. دغه دوړې او دا ګرد چې دی، دا راسن راځي او په دې سبزیو په دې میوه باندې بیرته کینی. دغه خواړه که چیرته موږ او تاسو د مالګې په واسطه، د کلورین په واسطه، د پټاس په واسطه باندې په ښه شکل سره ونه مینځو، او دا که ماشوم خوړ که یا غټو خوړ، راسن کولمو ته ځي او د اسهالاتو لپاره زمینه مسایدی. نو په دې خاطر باندې موږ او تاسو باید د اسهالاتو یو مساید کوونکي فکتورونه دي او یو لاملونه دي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو د ټولو څخه عمده لامل چې دا وایرسونه دي. او دغه وایرسونه د روټا وایرس په نوم باندې دیږي چې د شپې ته سلنو اسهالاتو څخه زیاتې پیښې دا تشکیلوي. خصوصا دغه اسهالات ممکن د شپږو میاشتو نه 9-15 کالو پورې ماشومان ډیر زیات اخته کی.
بله،
کله چې ماشومان اخته شو، دویم ډول علت چې د بکټیریاګانې دي چې د وایرسونو څخه په سلا خطرناک دي، او دغه بکټیریاګانې په ککړو اوبو کې، په ککړو خوراکونو کې، د بازار پر سر باندې منګو تاسو د غنی جوسونه سکو، سپونه اخلو، بولنی خرسیږي. دغه بولنی کې چې کومه ګندنه چې ګندنه د ککړ پټي څخه راخستل شوی، دغه په مردار اوبو باندې خړوب شوی، دا نه د مینځل شوی، تیار د ډول ډول ناروغیو څخه ډک دي. راسنې په بولنی کې اچي، په معیاري شکل سره نه پاکيږي، نه پخېږي. ماشومان بولنی خوري په مکتب کې. دغه برګر نن سبا ډیر زیات مروج شوی دي. په زمين کې ماشوم چې مکتب لذي د پاپړ او دا غیر معیاري دغه د بایسکلونو او موټر سایکلو پورې تړلې لمرونه وهلي، تیار میکروبونه پکې را ژوندي شوي. ځکه تاسو پوښتنه وکړله چې په اوړي کې ولې دا پیښې زیاتېږي. په اوړي کې میکروبونه را ژوندي کېږي، د میکروب درشت لپاره زمینه مسایدېږي. نو کله چې خواړه ککړ شو، بکټیریاګانو حمله وکړله، ممکن ماشوم د ناساپي نسناستې سره په غایته موادو کې وینه ویني، دردونه ویني، استفراقات ویني، بې اشتها شي ورسره. او که چیرته دغه اسهال دوامدار شو، په وخت باندې تداوی نه شو، مایات وانه غزل، ممکن ماشوم یا غړ د اوبو د کمبود سره مخامخ شي، ته ډیهایډریشن وي، چې د خپل یو خطرناک حالت دی. د دوامدار خونریزۍ لامل ممکن ماشوم خون سوی تغذیه شي په دوامدار ډول سره، ممکن کم خونه شي. نو دریم ډول علتونه چې په ګرمۍ کې ډېر زیات لیدل کېږي، د امیبا او جارډیا په نوم باندې ځینې پارازیتونه دي چې دا هم کولای شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي. څلورم علت، حتی بغیر د میکروبونو نه، ځینې ماشومان مور راځي وایي ډاکټر صاحب ماشوم مې سوزاک ته خو اسهال دی ورسره، غوږ نه چرک راځي، اسهال شوی دی ورسره. یعنی ځینې علتونه په ماشومانو کې د کولمو د میکروبونو څخه بهرني میکروبونه هم کولای شي، که چیرته سینه بغل وي، که سوزاک وي، د غوږ التهاب ولري، دغه ناروغۍ هم کولای شي چې په ماشومانو کې د اسهالاتو یا د نسناستې لامل وګرځيږي. پنځم ډول علت چې ډیر مهم دی، ځینې وخت کې نیوټریشنل یا تغذیوي علتونه. یو ماشوم دی، مور او پلار ورته د ډیر نازه د بازار کې جوسونه و انرژیګانې ورکوي، چې دغه جوسونه و انرژیګانې خپله ډیر زیات خواږه دي، او دغه د اسهالاتو لامل ګرځيږي. د دې په ځای چې ورته ګټه وکړي، نقص کوي. که چیرته ځینې تسممات دي غذایی، زی هوټل ته میلمانه دي، په ککړه کاشوغه، په ککړ قاب کې هغه خواړه چې ډیر وخت پاتې شوي، یا دا ځینې غوښې په بازار کې خرڅېږي چې هیڅ معیاري نه دي، د دې کباب یا کوفته یا شوروا خوري چې په ښه شکل سره نه دي پخه شوي، دا هم کولای شي تسممات او اسهالاتو لامل وګرځيږي. نو په عمومي ډول سره زه بحث رانغاړم چې اسهالات د یو ککړ بوهیت، د ککړ اوبو لامله، د ککړ خوراک لامله رامنځته کیږي، او ځینې په اخیری چې شپږم ډول علت دی، هغه خپل ځینې سیستمیک ناروغۍ دي چې د سیلیک ډیزیز په نوم باندې دیږي. مال ابزرفرن سندروم دی چې بلته په ماشوم یا غټ کې خپل په کلمو کې یو مشکل موجود دی، جذب صورت نه نیسیږي. سیستیک فایبروسس په نوم باندې یو بل ناروغي ده چې حتی دا په ارسی ډول سره ځینې ناروغۍ رامنځته کیږي. سمال ګټ سندروم ورته وي، ځینې کسان دي په خدای ډول سره د دوی کوچنی کلمې لنډې وي، په هغه کې جذب صورت نه نیسیږي، چې لږه د حد زیات خواړه پیوخوري، هغه په اضافه شو د اسهالاتو لامل ګرځي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ډیر ښه توضیحات مو ورکړل. اوریدونکو په کرخه دي، اوریدونکو برا واخلو، کوم یو اوریدونکو دی په کرخه باندې دی برا واخلو چې څوک دی او د کوم ځینې اړیکه نیولې ده. بریا السلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم جبار خیل، خوش سلامونه تا محترم ډاکټر صاحب ته د افغانستان عزتمن ولک شخص فضل هدی وردګی ما.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی ګران وروره، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب موږ سره په استودیو کې میلمه ده او د نس ناستی او کانګ ناروغیو په اړه باندې را سره خبرې کوي.
ډېر زیاته مننه. اول خو دې خدای دغه مشکل په چا باندې نه راولي، نه به چا په کور کې پیدا کړي، دا ډېره بغیرته ناروغي ده. نو مدا پښتنه دا چې کله مثال د کوم کالو نه کوم کالو پورې په دغه مشکل کې مواجه کېږي د موږ ماشومان، او په هغه لرو پلاتل سیمو کې چې ژوند ته چې هغه لاسرسی شفاخانې ته او کلینیک ته نه لري، هغه باید د کوم نو امکاناتو نه ګټه واخلي، کوم نو وکړي چې دغه مشکل تر څو پورې چې دا شفاخانې ته کلینیک ته مراجعه کړي چې دغه مشکل ورته زیات نه شي. دا راته جواب کړي به خوشاله
شي. بله بله، ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه نوٹ کړلې، په تمه اوسه ډاکټر صاحب درته ځواب وایي. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
وردک صاحب زړه پورې پوښتنه وکړه، یو ویلت چې د اسهالاتو د ځینې ماشومانو ته ځینې درمل د ځینې ناروغیو په خاطر باندې استعمالیږي، کله کله درمل هم کولی شي د اسهالاتو لامل وګرځيږي، نو کوم ډاکټر چې کوم درمل ماشوم ته توصیه کړی دي د ماغه د هدایت لاندې یاد د دې مقدار یا ډوس کم کیږي په قطه کوي. رازو د فضل هادي وردک صاحب پوښتنه ته، وطن غریب دی، منطقې ډېرې لري دي، هر کله چې ماشوم اسهال شو زیاتې پیښې د 15 کلنۍ نه مخکې عمر کې موجود دي، یو کال او 15 کالو ترمنځ، ځکه دغه ماشومان لا پوی نه وي، د نظافت خیال زیات نشي ساتلی، تشناب تم چیزی په کلو بانډو او ولسوالو کې موږ او تاسو سپټیک څاګانې نه لرو، په آزادانه تشناب کې کینی، او همدغه ماشومان چې کله د تشناب نه وروسته ځان په ښه شکل سره نشي پاکولی، پاټو ته راوځي، څوک رخشقه خوري، څوک شفتل خوري، څوک عمل ته د ویاله اوبس کی، چې په همدغه شکل کې دلته د په هغه کسان چې هغوی می بیا جارډیا لري یا د عسکاري چینجې لري، د دوی د هګۍ او سیستونه چې دي دا د هوا په واسطه شیندل کیږي او د ډنډونو او ویالو ته انتقال مومي. کله چې دوی دا ناپاک اوبه وڅکي په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، ځکه په هر محیط کې او په هر ځای کې د اسهال خپل مسایت کوونکي فکتورونه دي. کله چې ماشوم اسهال شو، لومړی دا چې د اسهال دفات باید والدین وشماري چې دا سوزل لاړه. کله چې اسهال اولی د چ ایدا اسهال او بلند آیا دا اسهال په ټوله منطقه کې راخور شو که سره زما ماشوم په دینه روغه باندې اخته ده؟ که چیرته اسهال په ټوله منطقه کې او ډیر شدید او استفراقات ورسره موجود او غایته مواد د ورجو یا د مای د دغه په شان باندې بوی کو، نو دا د وبا په نوم باندې د مسایلو تم باید دینه باید فکر وشي. خدای نه خواسته شدید اسهال داسې نشي چې ماشوم تر سو پرودوس هی کلینیک تر رسید لا څه ورنکی. که د اسهال د فات تدریس سلور یا 15 زلونه په سلی ساتو کې زیات شو او بلنو ډیرو او ماشوم یو دم بی انرژي شو، بی شیمه شو، او به شو د اویا شوروا یا حتی شړومبې چخلې نشو کولای او شورې د لاس ورکو استفراقات دوامدارو، دا یو وخیم او خطرناک شکل دی. که چیرته مور متوجه شو ماشوم ته چې د ماشوم اسهالات دومره زیاتې چې د دې سترګې ژورې شوي او حتی د ژړا په وخت کې د ماشوم ژاړي خو سترګې اوښکې نه کوي، دا ډیره مهمه نقطه ده. ماشوم ژاړي د په خوله کې لیاړه نشته، ژبه یې وچه ده، نو په دې خاطر باندې دوی باید تر هغه چې ماشوم اسهالات ونه لري، که چیرته تی پورې ماشوم باید د مور شیدې ورکي، که د مور شیدې نه و فرمولا یا د بازار کې مې شیدې چې دا منظم ماشوم ته ورکه هغه تر هغه پورې ورکوي، یا که چیرته په هر کور کې باید د دینه بعد د وارث پونه باید موجود وي.
بله، وارث ډیر ځانم دی، هر
په سلورو ګلاس او بو کې دیوا چې تر هغه چې کلینیک ته زی یو غړپ تی ورکي، تر سو پورې د ماشوم د بدن د اوبو اندازه وساتل شي. په زمین کې کو وارث نه لره شړومبې خبر کړئ، کني لګه یا وقع شو غبورا او سلورمه برخه مالګه دي سره حل کې پوبو کې د مالګ شربت تر اغه پورې ورته ورکې. په زمین کې کچرته دانی خور کې خوبه شروع وي، سوب خوبه وي، یعنی مایات،
بله،
حتی مسته چې ډیر زیات مهم دی او په دې باندې ریسرچ شوی دی چې خپل ماسته د اسهالات په درملنه کې ډیر زیات مثبت رول لوبوي. ماسته کولای شي چې دوی تر هغه پورې چې ماشوم یو صحیح کلینیک ته رسي مایات ورته ورکړي، ماسته ورکړي، او دا غي نور سبا د دې بیا تدابیر او درمل پیل شي.
ډیر زیاته مننه. بل اوریدونکو دی په کرخه باندې. بله، سلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګران وروره، په خیر راغلی، مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟ درویش له پکتیا نه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب پرویز اقبال د داخله ناروغي او متخصص را سره میلمه دی او خپل پوښتنه ورنه مطرح کړه.
نه ډاکټر صاحب، ما موږ یو سوال ده د ورکه ماشوم لکه مخکې چې دویل انتقال په وخت کوم هغه چې د وښو د واسیام څور کوم علامې دي؟
بله بله، غږ دې راځي مهرباني. اړیکه لکه چې بیا هم پرې شوله، دا څه ستونزه ده؟ کومه تخنیکي ستونزه به وي؟ ځکه چې اړیکې نه پاتې کېږي، نه پوهېږم. بل اوریدونکی بیا هم فکر ښه دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نبیوله زبلی دا خبرې
کوم. ډېر ښه نبیوله زبلی، خپرونې ته ښه راغلی. مهرباني وکړه، زموږ خپرونه ځانګړې شوې ده ناس ناستې او کانګې ناروغۍ ته. ډاکټر صاحب میلمه دی را سره، پرویز اقبال خپله پوښتنه مطرح کړه.
ډېر څنګه موږ نه خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام تر څنګ دې وپوښتنی. اول ډاکټر صاحب، مثلا په یو کورنۍ کې یو ماشوم ده لمن درد کوي، هم ناڅاپه یعنی سالسته، هم استقراق ورسره لري، یعنی کانګې ورسره لري. مثلا دغه کورنۍ راځي د وخانیت راځي ډاکټر ته ورځي، دی په خپل فرمایش ورکوي، مثلا هغه د اسهال شربت راکا. د دې خسترانه دوا څومره د ماشوم ته زیان رسوي؟ یعنی خسترانه دوا له ډاکټر سره مشوره نه کول، او آیا کچیرته یو ماشوم تاسو ولري او هم اتفاق ولري به هغه د پندیکس امکان ساتي پندیکس کی کنه؟ مننه.
ډیره مننه پته مو سره ډاکټر سره مهرباني وکړه.
درویش خان د پکتیا نه چرپ او چرک د غیر هغه چالامې څه دي؟ و د درویش خان پختنه ته جواب ورکو، وای کچیرته کم ماشوم ته هیڅ حالات پیدا شو، د گیډ درد پیدا شو، بی اشتهایی پیدا شو، کانګی پیدا شوی، دفات زیاتو، یا په غایته موادو کې وینه بلغم موجودو، او دفات چې کله زیات چې د بدن نو بډی زیاتی وزي، ماشوم ور سره سست او بشی ماشي.
بله،
دغه هغه وخت چې باید ډاکټر ته مریض بوتل شي. هیڅ وخت و زمدل ته د جملې پسې د نبی الله زابلی پښتنه ته جواب کوم. مریض هم نس ناست لري، هم استفراغ دی، دا به د وخانی ته ناراضي، د وخانی والا ته بنوي چې پلان کې شربت ماته راکم. ته ولی زکه چې دته دا معلومات نشته چې دغه اسهال دی ماشوم ته پیدا شوی دی، آیا دا وایرسي اسهال دی، دا بکټریایي اسهال دی، آیا دا د امیبیا جارډیا لامل رامنځته شوی، آیا دغه اسهال دی ماشوم کم ډول خواړه خوړلی دي، یا د دې نمخ کې دا کم درمل استعمالول د درملو په تعقیب باندې دا اسهال ورته پیدا شوی دی، یا دا ماشوم ممکن نور داسې سیستمیک ناروغي ولري چې هغه د اسهالاتو لامل ګرځي، آیا دا ماشوم خپل خوارځواک دی، خپل خوارځواک د اسهالاتو لامل ګرځي، نو په خپل سر باندې د دوا خسل، په خپل فرمایش باندې دوا خانی تتلل، دا د ماشوم د ژوند سره وفانه جفا ده. دا ماشوم ته ضرر رسي، حتی بعضی وخت کې داسې کیږي چې کله کله کلمه بندي، یو کلمه په بل کې نوتی دي ته انټوسیسپشن یا تغلف وي، استفراقات پکې ډیر زیات وي، د ګیډ درد موجود وي، او الته د خولې د لارې دوی د واګان یخلي، حتی داسې وخت راځي چې د ګیډ پړسوب پکې رامنځته کیږي، ټکی میتیاز نه پاس کیږي، حتی په اني ډول باندې او د موي چې ماشوم د مقت لارې ډیر زیات وینه ځای کړله، نو تغلف تم باید فکر وشي، او د اپنډکس پیخې د 15 کالونو وروسته یا کم ماشومانو کې ډیر نادر او کمی دي.
بله،
خو هیڅ وخت نشي را دیدلې په ماشومانو کې اسهال، باید یو متخصص ډاکټر په واسطه باندې مکمل تاریخچه واغسل شي، مکمل فزیکی معاینات وشي، کله کله لابراتواري معاینات ته اړتیا لیدل کیږي، او کچیر ته مالج ډاکټر چې درد خصوصا د ماشوم په خي طرف کې و، زه په زه و حساس و، تب و ورسره استفراقات و، او په زمين کې د وینې د سپینو کرویاتو سویه په لابراتواري معایناتو کې جګوا، اسهالات ورسره یا کله کله قبضت موجود وي، او دا ساحه ډیره حساسه ونو،
تلویزیون معایناتو ته کله کله اړتیا لیدل کیږي او د هغې په واسطه باندې حتی د اپنډکس لیومن کتل کیږي چې آیا دلته خو به د اپنډکس دغه ضرورت چې دغه به پړسوب نه لري، بندش خو به نه لري، کم زڼه یا کم اجنبي جسم خو به پکې نه نښتی. نو بیا هم تکراروم چې د 15 کالو نه کمو ماشومانو کې د اپنډیسایټس یا د اپنډکس د التهاب پیښې ډېرې کمې دي خو لري نه دي.
بله.
نو همیشه باید کوشش تاسو وکړئ چې د اسهال مریض باید معالج ډاکټر ته ویسئ، نه په خپل سر درمل باید واخلي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. خپل اوریدونکي لرو په کرښه باندې وګورو چې دی څوک دی او د کوم ځای نه اړیکه نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بخیر جوړ
په خیر اوسې. په خیر راغلی خبرونې ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې او ډاکټر صاحب پرویز اقبال را سره میلمه دی، پوښتنې ته دې ځواب وایي.
کندهار ولایت څخه حضرت الله خبره کوم.
د کندهار څخه عبدالستار. مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ له ډاکټر صاحب نه.
ډاکټر صاحب مخسلام څنګه دغه پوښتنه ده؟ تقریبا مدې کوچنی دی، د 15 کالو په عمر په وخت دی. نو دغه چې هر قسم خواړه وخوري د خواړه پر ځای باندې نه لګېږي، دغه مریضي وده که دستپلسېږي. نو دوایې مو ور کړې دي خو دغه خاص فایده نه ده ورسره کړې.
وو
چې خواړه وخوري بس دا خوړو څخه دغه انسان مریضي ور ورسېږي.
اها په تمه اوسې ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
ځینې والدین دا خواهش لري چې ماشوم باید چاغ اوسي.
اها
دوی ورته د حد زیات خواړه په یو ځل ورکوي.
بله.
وایي کوشش تاسو دا وکړئ چې د ماشوم خواړه تنظیم کړئ. که چیرته ماشوم د مور نه وي وزېږي، تر شپږ میاشتو پورې د مور شوده د حق دی چې نور څه باید ورنه کړي. او بیا د شپږو میاشتو نه وروسته د نرم خواړه پیلېږي. تر دوه دوه نیم کالو پورې اسلام دا ښودلی چې مور باید شودې ورکړي.
بله.
کله کله داسې وي چې مور ډېره ضعیفه وي، مور ډېر زیات اولادونه زیږولي وي، دا ماشوم چې کله په وخت نه مخکې زیږېدلی وي، کم وزن زیږیدلی وي، د مور شودې نه وي خوړلي، او حتی کله کله داسې کیږي چې دا خپله کومه بله مزمنه زنډنې ناروغۍ لري. دغه ټول مسایل کولی شي چې یا ارسي ډول باندې ځینې والدین واړه واړه مور بچی به ماغسې لاغره واړه وي. نو په دې خاطر باندې زما د ټولو نه خواهش داده چې تاسو کوشش وکړئ چې ماشوم ته خپل خواړه تنظیم کړئ، لګ لګ ورکړئ، مناسب په اندازه باندې ورکړئ، په خپل لاس باندې ورکړئ، ماشوم ډاکټر ته بوزئ تر سو پورې. کله کله ځینې میکروبونه په کولمو کې موجود وي، حتی د اسکاریس چینجی موجود وي چې دغه چینجی دا چې سخوري هغه وینه د دسکی او د کمخونې لامل ګرځي، خواړه ورسره په منځ باندې نیمای، حتی د کولمو کې په مزمن ډول دامي به د جاریه سیستونه موجود دي، هغه فعالیږي، د دوی د کولمو د التهابات او خونریزۍ لامل ګرځي. نو په دې خاطر باندې دغه ماشوم چې وي کله خواړه وخوري او نه پی لګیږي.
بله.
ولی پی نه لګیږي؟ دا ماشوم سلیرش ساتو کې څومره خوب کوي، کم خواړه خوري، ځکه موږ او تاسو خو اقتصاد هم ډیر غریب دی، په کور کې بامیا یا لړۍ پخی کوه ماشوم هم را سره خوري، چې هغه دومره لوبې او منډې ترډې کړي چې دغه سپور او ډوډۍ او دا لړۍ چې دغه دوه کابه مخوري دغه انرژي نه مسل نه اعاده کوي. نو په دې خاطر باندې ماشومانو ته خاصه توجه وکړي. ماشومانو ته حتی په خوړو کې لوبیا، ناخود، دال، د دې سره سره سبزیجات، میوجات، دا ټول ورسره زمیمه کوي تر سو پورې کافی اندازه باندې خواړه خوري. که چیرته مکتب ته اوس ماشومان ځي، په نهره باندې اکثره موږ تاسو ماشومان لګو چې دا ډیر غټ خطر دی. وای هغه ماشومان چې په سحر کې په نهره باندې مکتب ته ځي او د سار ناشتن نه کوي، دا به پسې کې تنبلي. هغه ماشومان چې دوی په د سحر چاینس کې، دا ممکن په ځواني کې چاغوالي ته داخل شي. هغه ماشومان چې دوی د سحر چاینس کې او په نهره باندې ځي، دوی په راز راز ناروغۍ باندې اخته کیږي. نو وای کوشش دا وکړي چې ماشومان ته خواړه برابر کړي.
بله.
حد اقل یو ګلاس شوده پی وسکي، حد اقل یو هغه ورته پخ کړي. نو که چیرته په مناسب ډول سره غذا تنظیم شي، په وخت باندې ورکړل شي، په اندازه باندې ورکړل شي، هیڅ وخت به پیدا سي نه وي چې دا پینه لګيږي. خه به پی لګيږي، ماشوم به رشد هم کوي، نمو به هم کوي، او د اسهالات او د نورو ناروغیو مخه به هم نیول کیږي.
ډیر زیات مننه. السلام علیکم. خیر راغلی خبرونه ته. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه، د کوم ځای نه اړیکه نیولې؟
محمد نذیر نسیدر سره د ټلیفون په لیکن باندې.
محمد نذیر د کوم ځای نه؟
نورستان.
نورستان. ډیر ښه. ډاکټر صاحب را سره استودیو کې میلمه ده او تاسو پوښتنه ته ځواب وایي. مهرباني وکړه که کومه پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه یې مطرح کړه.
مننه خور کې ډاکټر صاحب ته سلام او تاسو هم ځانګړی سلام. د وقایي په اړه کراته وګیږي د نسناسي او بل داسې خور کې د غزما د تخیز چې ډیر زیات سفر وکم، د زنګنونو مې خوږیږي، درد کوي، چې دا به څه لګي؟
وزن دې څومره دی محمد نذیر خان؟
او دغه شپېته پنځه شپېته شاوخوا کې دی ډاکټر.
ښه، او ورزش مرزش روزمره کې کنه؟
او ورزش هم کوم ډاکټر، سه ورزش هم کوم.
سمه ده، موږ سره ملتیا
وکړه. ا پته ما پات شورور
ښه. د لومړی چون موضوع اسهالات دي.
بله،
د اسهالاتو د مخنیوي په خاطر باندې یو مقوله هم ده، وایي مخنیوي د علاج
بهتر دی.
نو د نظافت خیال ساتل،
بله،
غوره ویناوي دي کنه چې پاکوالی د ایمان جز دی.
د ایمان جز دی.
که چیرته موږ تاسو ډېرې وړې خبرې په نظر کې ونیسو، د ډېرو زیاتو ناروغیو څخه به مخنیوی وشي.
بله،
ولې تاکید په دې باندې شوی چې تاسو لاسونه ډوډۍ نه مخکې لاسونه درې ځلې ومینځئ، په دریم ځل سره مکمل لاسونه پاکیږي،
بله،
میکروب له منځه ځي، د ماشومانو نوکان په وخت اخیستل، حتی ماشومانو ته غاښونه مینځل، ماشومانو ته پاک خواړه برابرول، میندې په دې باندې پوهول چې تاسو کوشش کوئ کوم خواړه چې برابروئ ښه ومینځئ، په کور کې د ژورې سا ایستل یا د بمبې د اوبو څخه استفاده، خپل هغه ډیګی کې کم کې چې اوبه ذخیره دي په دې کې همیشه د کلورونو اچول، د دې یو ځل پاکول، د لختو د اوبو څخه نه استفاده، د ډنډونو د اوبو څخه باید استفاده ونه شي، سبزیجات باید پاک استعمال شي، میوه باید پاک ومینځل شي، هغه خواړه چې موږ او تاسو خورو باید ښه پاخه شي، بل وړه ده په ولسونو کې برق نشته، یخچال نشته، تر څو پورې خواړه پکې کیدو وای دومره خواړه پاخه کې چې په هغه وخت یو خورئ.
بله،
که چیرته د غرمې خواړه تاسو شپې ته پرېږدئ، سبا غرمې ته ممکن په دې کې بکټریاګان مداخله وکړي او د تسمم یا غذایي تسمم لامل وګرځي. ماشومان خصوصا لاسونه ورته بار بار پریمینځي، ماشومانو ته کوشش دا وکړي چې چوشکونه ورته خوله کې مور کړي، واړه ماشوم د مورتی پوری چټل چوشکې ورته خوله کې خي، هغه کله ترې پزمکه غورځيږي، کله په یو ځواغه بیر ترخلي په خوله کې بیگ دي، نو د خوله میکروبونه خپل چوشک ککړ دی، دغه زمينه دی د پاره مسایده چې د اسهالاتو لامل وګرځيږي. بل ماشومانو ته کوشش وکړي چې په کور کې خواړه پاخه کړي، د بازار سپونه، د بازار شوربتونه، د بازار دا حتی بعضی وخت کې په یو ګلاس باندې موږ او تاسو چې زو په ما غسل کې غو پکې تا تم پکې شربت درکې ماته امرا کړي، د سوپ کاسې مثلا وټولونه چې موږ او تاسو نه قاشوغه پاکې نه قاب پاکت نه غوري پاکت او هغه اشپس چلته دغه دی، اېدا واقعا صحیح ده کنه؟ ده تا کوم ناروغه باندې نه دیخته، هغه پرسونل چې راځي تا غوی لاسونه پاک دي که پاک نه دي، هغه خواړه چې دوی پخکړي دا وسنه دي کنه دي، ا دغه غوخه چې دوی پخکړي دا معیاري صحیح غوخه ده کنه؟ راشي تاسو د کابل په خار کې زنه غوخه وګورئ، حیران بشي هیڅ به ونه پیژنې، حتی د ګرمۍ د سورستی کړي د زیګرونو دغه چورکم توبې کړي دي، دغه ورنونه را پاست شوې دي، ام دغه سوراسته ورنونه ورستي غوخه اخیستل او دا بیا په په شکل سره نه پخول، د خپل زمينه در ډول ډول ناروغي او حالات لپاره مسایل دي، سبزیجات باندې ډول ډول چټل یو باچي، د هغې سبزی نه منزل، د هغې پاک استفاده کول، خپل میواجات که په شکل سره ونه منزل شي او په دغه سکهکړو وبو باندې ککړي حالات ته زمينه مسایل دي، هغه ماشومان چې غوي د یو مزمن ناروغي لپاره راز راز درمل اخلي، هغه درمل باید کنټرول شي، ځنې ماشومان یا غټان خپل په هضمي سیستم کې ځینې نور ستونزې لري،
بله،
هغه باید درمل شي. نو که چیرته موږ او تاسو په کلي ډول سره ټولنه پاکه کو، چاپیریال پاک کو، بم پاک شي، خوړم پاک شي، هیڅ ډول به اسهالات نه رامنځته کیږي، د کور مخې باید موږ او تاسو حد عقل کو، نور اسني سیمټ کو، تشناب کیناره بیا دغه هغه باید موږ او تاسو سیمټ کو، حتی ځینې مریضان موږ او تاسو داسې راځي چې په کلمو کې زغ ډیر چینجی وي،
بله،
کله چې پختر ماشوم نو کوم ماشوم بیچاره د کم خونه او د کم کلسیم د کم بود لامل زیغه د تشناب سندر اگرای خاور خوري،
بله،
په دغه خاور کې د اسکاریش چینجی هغې موجوده وي، دا هغې چې دوی خوري په کلمو کې خلاصي ګو بل اخر په چینجی باندې بدلیږي، دا چینجی کچیر ته په وخت درمل نشي د کلمو د بندش لامل ګرځي، که په وخت درمل او تشخیص تش حتی زیګر تزي د زیګر د قراتون بندش لامل ګرځي، حتی ځنې وخت کې دا سکیږي چې کیسه سفرات جو مسله عملیات تختی ته رسیږي، بدبختانه کله کله ځینې ماشومان داسې وي چې هغوی همدغه سي اسکاری سي په کلمو کې موجود وي، سږو ته د لافلر سندروم په نوم باندې یو سینه بغل ناروغي ده چې دا غیل عمل ګرځي، امیب که چیرته په خو وخت سره مثلا تداوی او درمل نشي کلمې سورای کوي، د دوامدار خونریزه او کمخونی لامل ګرځي، دوامدار بلغم، دوامدار کمخونی د دې لامل ګرځي چې ماشوم سوی تغذیه شي. ماشوم چې سوی تغذیه شو مقاومت یې کم شو، په بار بار راس راس ناروغي باندې اخته کیږي. نو په همدې خاطر باندې د مور د تینه نیولې وای که غواړي چې ستاسو ماشوم غختل پیوړ او صحتمند دي، وقایه کې دا شامل دي، وای تاسو د مور شوده ورکړئ.
بله،
د مور شوده واکسین دي، د مور شوده داسې مواد په خپل ځان کې لري. یو خدای چې د مور ته پاک ته شوده پاک دي، کله ککړ نه دي. تر شپږ میاشتو پورې د ماشوم د اسهال کچه بالکل نشته. دویم، کله چې یو ماشوم د مور شوده لوړ د مقاومت بل وړوي، کله چې مقاومت لوړ شو اسهالات په پکې کمی.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو دا و روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.